مشال ریډیو د نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د مے د میاشتې 15 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاین بنیرې یم او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ راپورونو تبصرې لرو. سندرې به درته هم وړاندې کوو. زموږ کلتوري خبرونه به هم اورئ. خو اړومبی نجیب عامر ته ورزو چې د دې وخت خبرونه
سحر مو نیکمرغه پام وکړی. د خبرونو سر ټکو ته ملګری ملتونه وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې لکونه ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. له جلال آباد تر پیښوره د اورګاډي د پټلۍ غځولو سروې بازر پیل شي او په عراق کې د داعش یو مهم مشر وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکي اداره یونیسف وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په لکونو ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. د نوموړې ادارې د پاکستان څانګې یو مشر یاسر عرفات پرون مشال رډیو ته وویل
تقریبا معشومان واڑہ چکم دا اسکول گوئنگ پرائمری اسکول اسکول میں بنا ورکل اور دے کال ہم چکم زمون کیمپین دے اگر اپریل کے کنڈکٹ شو دے دی ڈیٹا چکم نمون لو ملاوی گی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کی.
یاسر عرفات وایي یونیسف د پاکستان له حکومت سره لاس امداد کوي سو له تعلیمه بې برخې پاتې شوي ماشومان سکولونو ته لاره پیدا کړي. د الف اعلان په نوم یو بل اداره چې په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي هم تاییدوي چې په دغه هیواد کې د ماشومانو د تعلیم څانګه زیاته ځپل شوې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي ترهګرۍ او سغدریزۍ ته د ماتې ورکولو لپاره اړینه ده چې پښتانه ځوانان روزګار ولري. نوموړي پرون په پېښور کې د پېښورانه زده کړو او هنرونو د زده کړو د سیالۍ غونډې ته د وینا پر مهال اقبال ظفر جګړه وویل که ځوانان په هنرونو سنبال شي نو د ترهګرۍ او سغدریزۍ حوصلې به ماتېږي. نوموړي غونډه کې د جرمني او ناروې سفیرانو هم ګډون درلود. د اروپایي ټولنې سفیر ژان فرانسوا په دې موقع مشال لډیو ته وویل چې دوی به د پاکستان سره په دې لړ کې مرستې کوي.
We have been putting 45 million euro.
اروپایی ټولنی د پروګرام کې 15 مليون یورو اچولې دي. د دې ترڅنګ جرمني د پروګرام کې 14 مليون یورو او ناروې 8 مليون یورو مالی مرسته ورکړې ده او دا ټول د 15 تر 20 مليون یورو ته رسیدي. را روان کال به د پروګرام کې د 15 مليون یورو اضافه کولې شي.
We will put an additional 45 million in TVET program.
چارواکی وایي د یاد پروګرام د لاندې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې 10,000 پیغلې او ځوانان روزل شوي دي. د پښتونخوا گورنر وایي پر روان کال کې به دغه شمیره دوه برابره کړی شي. د ننګرهار چارواکو پرون وویل چې له جلال آباد تر پېښوره د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یوې کمپنۍ ته وسپارل شو. په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. د دې پروژې لګښت پاکستان په غاړه اخیستی دی او تمه ده چې سروې یې نږدې 8 میاشتې وخت ونیسي. د ننګرهار والي تېره ورځ په جلال آباد کې د دې پټلۍ د جوړېدو په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سروې ترسره کېدو وروسته به سمدستي د پټلۍ د جوړېدو کارونه شروع شي. دا پټلۍ 150 کیلومتره اوږده ده چې 15 کیلومتره له ننګرهار تیریږي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم شو کسانو حکم لاسلیک نه کړي. د آسیا لپاره د دې سازمان د رسنیو د برخې مسؤول عمر ورچ مشال لډیو ته وویل که چېرته اعدام وشي د داسې ځانګړې تېروتنې خطر شته چې بیا به نه جبرانېږي. نو د بخښنې نړیوال سازمان په هر صورت د جرم بڼې او موقعیت ته له کتو پرته د ګناهګاره بې ګناه او نورو انفرادي خلکو له هر ډول اعدام سره مخالفت کوي. د افغانستان ولسمشر ته محکمو د هغو کسانو لیست سپارلی دی چې په اعدام محکوم شوي دي. ویل کیږي چې د دې کسانو شمیر سلګونو ته رسیږي. د استرالیا حکومت نن ویل چې په عراق کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو لوړ پوړی چارواکی چې نوي کسانې په کار ګمارل وژل شوی او په دې توګه د یادې ډلې لخوا د نوو کسانو د راجلبولو صلاحیت د ګډوډۍ سره مخ شوی دی. امریکا د استرالیا چارواکو ته خبر ورکړی چې نیل پرکاش چا چې په استرالیا کې د ډیرو بریدونو تر شا لاس درلود او د امریکا پر ضد د بریدونو دړکې کړې وې، د اپریل په 9 د عراق په موسل ښار کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. په میلبورن کې زوکړې پرکاش د اسلامي دولت وسله والې ډلې په تبلیغاتي ویډیو، فلمونو او مجلو کې ښکاره شوی وو او په فعاله ډول د استرالیا سړي، میرمنې او ماشومان په کار ګمارل او هغوی د تروریستي بریدونو کولو ته تشویقول. اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی چې د اروپایي اتحادیې هیوادونه د کوسوو څخه راتلونکو مسافرو باندې د ویزې پابندي ختم کړي. د اروپایي کمیسیون د مهاجرت کمیشنر ډیمیتریس اورامپولس پرون خبریالانو ته وویل کوسوو زیات پرمختګ کړی او هغه هیله مند دی چې د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه به د هغه د وړاندیز زر منظوري ورکړي. نوموړي کمیسیون په یو بیان کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرانی بانند د کوسوو له مشرانو سره ګوري او پارلمان بای وینا هم کوي. کوسوو به د ترکیه، یوکرین او جارجیا په سیر په هغه لیکلړ کې شامل شي د چا وګړي چې به اروپا ته د داخلېدو لپاره ورلمخې د ویزې منظورۍ ته حاجت نه لري. د وړاندیز سر مخه د کوسوو هغه اتباع چې بایومیټریک پاسپورت ورسره وي له ویزې پرته شنګن هیوادونو ته داخلېدای او هلته نوي ورځې اوسېدای شي. روسی چارواکی وای دوی په ناکراره شمالي کافکاز سیمه د غستان کې درې وسلوال وژل دي. د روسی د ترهګرۍ ضد ادارې پرون ویل چې دغه کسان اوړ مشپه د غستان په کیزی لیوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د نوموړي ادارې د معلوماتو له مخې درې واړه وژل شوي کسان د پولیسو پر ضد په بریدونو او شکو کولو کې ککړ وو. په وژلو شوو کې یوې عمر سبایف خودل شوی چې د چارواکو په وینا د کیزی لیوټ جنایي ډلې مشر و. د غستان د هغو وسلوالو د تشدد په مرکز بدل شوی څوک په شمالي قفقاز سیمه کې د اسلامي دولت جوړولو هوډ لري. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
خبرونه مورید اوریدونکو، زمونږه خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام دلاره هم اوریدئ شئ. ملګری ملتونو وای په پښتونخوا کې یو لسلکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
کی پی اور فاتا چې کوم دی هغه کی سچویشن دا و لاست ایئر چې تقریبا یو لسلکه ماشومان واړه چې کوم د سکول کوی پرایمری سکول او هغه سکولونو ته نه ورته.
قبایلو کې سیاسي مشران وایي دا سنخ کاری چې د قبایلو پرمختیا د حکومت ترجیح ده.
چې کوم حکومت سره د ایجوکیشن لپاره، د استاد لپاره، د شاګرد لپاره، د ماده ژوند د مستقبل لپاره نه چې ګرینی مره برو پور راکولو ته تیار نه دي، نو دا غنه په ځل څه ته وکړم.
پښتونخوا کې ځوانانو ته د هنرونو خودنه، د صوبې د پوهنتونونو مالی ستونزې او د پولیو پر ضد کمپاین، دغه هم زموږ د روانې خبرونې موضوعات دي تر پایه د مشال ریډیو سره. رومبیر ازو د پاکستان سیاسي صورتحال ته په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه په وزیر اعظم نواز شریف او دغه په کورنۍ د کرپشن یا اداري فساد د تورون نورستو وزیر اعظم ته یو خط لیکي. پاکستان کې سیاسي فضا ګرمه ده، جلسي جلوسونه هم روان دي. دا وخت سره له اسلام آباد رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرخه د رابعه تاسو ستړي مو شوم.
ډیره مننه شاهین.
ربیع پرون د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان خبري غونډې ته وینا کړې ده او د اپوزیشن چې کوم خط ته یا دغې چې کوم غوښتنې دي په موضوع خبرې کړې دي. سم مهم ټکی و دغه د خبري غونډې.
شاهین، د پاکستان وفاقي حکومت د پاناما اسناد پلټنو په اړه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن لپاره د مخالف ډلو لخوا وړاندې کړی شوی ضابطه کار رد کړی او ویلي چې د مخالف ډلو هدف درغلی نه بلکې وزیر اعظم دی. دا خبرې چې دي د پاکستان داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد سره مشترکه پریس کانفرنس په وخت کړی وی. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر وینا و چې حکومت د اپوزیشن ګوندونو ضابطه کار ردوي، خو په دې معاملې حکومت خبر اترو لپاره تیار دي.
خا
د داخله چارو وفاقي وزیر وینا و چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا جوړ کړی شوی ضابطه کار لوستلو نه پسته ښکاري و چې دا په بدنیتۍ جوړوي. دا هم اوویل چې اپوزیشن د رښتیا مخې ته راوړو کې خنډونه نه اچوي. سپریم کورټ چې کومه فیصله هم وکړي هغه به حکومت مني او اپوزیشن له هم د سپریم کورټ احترام پکار دی. شاهین د دین علاوه په دې موقع د پاکستان وفاقي د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد وینا و چې د پاناما اسنادو معاملې پلټن لپاره د مخالفو ډلو لخوا د مثبت وړاندیزونو امید و ورته خو د ضابطې کار په نقطو خبر نه پس هغې کې داسې هېڅ نه و چې هغه تسلیم کړی شي. خو دا وویل چې د تحفظاتو باوجود دوی خبرو اترو لپاره تیار دي. د دین علاوه شاهین په وړمه ورځ د مخالفو ډلو یو مشترکه غونډه هم شوې وه. د دې ضابطې کار په هکله په هغې کې دا ویلی شوي وو چې مخالفو ډلو د حکومت له اړخه جوړ کړی شوی ضابطې کار رد کړی دی او اوس چې دوی کم په متفقه توګه کم ضابطې کار جوړ کړی دی نو په هغې کې اولنۍ غوښتنه دي دا کړي چې سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن دې جوړ کړی شي او هغه دې په وړومبۍ چې دی د وزیر اعظم او د کورنۍ پلټنې په درې میاشتو کې مکمل کړي. خو دې غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو کې دا خبره هم مخې ته راغلې وه چې ځینو پکې دا ویل لکه دوی په د وزیر اعظم په استعفی نه وو متفق شوي دي. دا ویلي وو چې تر څو په وزیر اعظم تور نه ثابتېږي نو تر هغې پورې د استعفی غوښتنه نه ده پکار.
ډېره مننه رابعه اکرم خان، ښه ورځ در غواړم.
مننه.
د مشال رادیو د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاو کم یو لس بجو،
تاندې هلی
په پاو کم دو بجو،
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجو،
هارون بچا هنری غړی
په اته منټه د پاسا سلور بجو.
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د 15 کالونو تر 9 کال پورې شاوخوا 3.5 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. خو بیا د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وایي چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د 15 کالونو تر 14 کال پورې شاوخوا 3.5 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي، چې مهمه وجه د حکومت لخوا نامناسب اقدامات، کم بجټ، غربت او د امنیت خراب صورتحال دي. په دغه اړه تفصیل د انیسا اجمل پر راپور کې ورو.
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونیسف یو مشر یاسر عرفات وایي چې د یادې ادارې د تیر کال د رپورټ تر مخه د 15 کالونو تر 9 کالونو پورې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې شاوخوا 3.5 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. یاسر عرفات زیاتوي چې په پاکستان کې د 1998 کال پس د مردم شمارې نه کېدو له وجې په سکولونو کې د ماشومانو د کره شمېر اندازه لګول ګرانه ده.
کوم دی هغه کې سچویشن دا و لاست ایئر چې سو تقریبا 1.5 لک ماشومان واړه چې کوم د سکول ګوینګ پرایمری سکول او هغه سکول دونه پنه ورکړل. نو دې کې چې کله یونیسف انټروین کو ګورنمنټ سره د دې انرولمنت کمپینز کې او د دې چې کوم اوور آل موبلایزیشن کمپین دی هغه کې مونږ 6,50,000 یعنی 6.5 لک پورې ماشومان واړه چې کوم دی هغه سکول کې انرول کړ دي تیر کال. او دې کال هم چې کوم زمونږ کمپین دی هغه اپریل کې
پاکستان کے ماشومانو د تعلیم لپاره کارکون کې غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وایي په پاکستان کې د 15 کالونو نه تر 14 کالونو پورې شاوخوا 2 کروڑ او 3.5 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
د موجوده وخت کې موږ دا کوم کوو چې 24 لک ماشومان په خیبر پښتونخوا کې سکولونو نه بهر دي. 8% ماشومان په فاتح کې دي هغه سکولونو نه بهر دي او په پاکستان کې ټول نه زیاتې جنګي چې کومي 75% په فاتح کې سکولونو نه بهر دي. د پاکستان کې ټول نه زیات ماشومان چې کوم دي پرسنټیج حواله سره هغه په بلوچستان کې ټول نه اوټ اف سکول دي. آرټیکل 25 خو چې هغه کې دالي کلی دي چې 15 کالونو نه تر 14 کالو پورې څومره ماشومان دي پاکستان کې اغوته د فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ورکړل شي. خو وګوري بلوچستان، سند او پنجاب دا بل په خپل اسمبلیانو کې خو پاس کو خو امپلیمنت نشو. دا څو غوړي خدای په پښتونخوا خو هغه بل اوسه پوری په خپل اسمبلی کې تقریبا باسن نه کړه.
په قبایلی سیمو کې د استادانو د اتحادی او مشر سید محمد وایي چې په قبایلی سیمو کې د حکومتي هلو ځلو باوجود په سکولونو کې د ماشومانو شمیره ډیره کمه ده چې لویه وجه یې د پوځي عملیاتو له وجې د قبایلو کډواله کېدل دي.
بنګالی بنیادونو باندې لکه اوسکار روان دی خو دا کمی ډېر سیم کې به پوره کېږي، دا داسې زر نه پوره کېږي. پاته ډېر غریب علاقه ده، زیات خلک هغه چې کله زوی لږ لږ زلمی شي نو هغه وجره به باندې څه کاروبار شروع کړي، څه مزدوري شروع کړي، هغه د اسکول له اوچت کې اوچت په کار کې وړي.
په فاټا کې استادانو ته روزنه ورکوونکي د حکومتي ادارې مشر هاشم خان وایي په یادو سیمو کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو وړاندې په سکولونو کې د ماشومانو شمیره زیاته وه چې وروستو پکې ډېر کمی راغلی دی.
زمونږ تقریبا 50%
عمر اورگزی وای په موجوده وخت کې هم په سکولونو کې د ماشومانو د کم شمیر لوی وجې د تعلیم لپاره په بجټ کې کمی پیسې بیا لول، غربت په کلیوالو سیمو کې د خزینه استادانو کمی او امنیتی صورتحال دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان په دې وروستیو کې مشال لیډیو ته ویلي وو چې صوبایي حکومت دا مهال په سکولونو کې د ماشومانو شمیرې لا زیاتولو لپاره په مختلفو پروژو کار کوي.
ماته خو دا سریز نه ښکاري چې دا ډېر وجې کم شوي، ځکه چې موږ په انرولمنټ چې څونه د تېر دوه کاله کې شوي دي نو هغه خو دا ډېر مخکې کالونه سیوا شوي.
یاد دې وي چې یونیسف ادارې په دې وروستیو کې په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د نړۍ په نارامه سیمو کې شاوخوا 1.5 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
دا نیس اجمل راپور مورد اوردن کو او هم دغه د ماشومانو ځوانانو د تعلیم او هنر په موضوع کې پاتې کیږو. د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي دي چې ځوانانو ته تعلیم او هنر په ورکولو به منفي قوتونو ته ماتې ورکړل شي. نوموړي دا خبره تیر ورځ په پیښور کې د کسب او هنر په حواله یوې غونډې ته د وینا په وخت کړې ده. په دغه غونډه کې د اروپایي ټولنې، جرمني او ناروې سفیران هم موجود وو. زمونږ همکار غلام غوث هم د غونډې ته ورغلی او موږ نه راپور راکړي.
د کسبی او تکنیکی روزنې د قومي کمیشن د سوري لاندې په پیښور کې د هنرونو د سیالیو غونډې ته وینا کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل ترګری او سخدریزی ته د ماتي ورکولو لپاره ځوانانو ته روزګار او هنر ورکول د وخت مهم ضرورت دی. هم دې سره وا په وطن کې موجود د منفي قوتونو حوصله ماتيږي، دا ډیره لوی خبره ده. او هم دا نن موږ ته یو لوی چیلنج دی چې دا منفي قوتونه سره ختم کړی شي. او د دې طریقه هم دا ده چې تعلیم او هنر ته اهمیت ورکړي شي. په پیښور کې د کسبی او تکنیکی روزنې د قومي کمیشن په غونډه کې ځینې اروپایي سفیرانو هم ګډون وکړو او د اروپایي ټولنې سفیر جان فرانسوا کاتین مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د کسبی هنرونو د کمیشن سره مالی مرسته به په راروان کال کې نوره هم زیاتوي.
€45 million
اروپایی ټولنی د پروګرام کې 15 میلیونه یورو اچولی دي. د دې ترڅنګ جرمنی د پروګرام کې 14 میلیونه یورو او ناروې 8 میلیونه یورو مالی مرسته ورکړی ده او دا ټول د 15 تر 70 میلیونه یورو ته رسیږي. را روان کال به د پروګرام کې د 15 میلیونه یورو اضافه کولی شي.
We will put an additional $45 million in TVET program.
د دې ونډې پر مهال د پخلی، د هنر، د جامو، د ګنډلو، د هنر او د اوبو، د نلونو لګولو او بجلی د تارونو غځولو د هنر زنی زده کوونکو مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
جی زمانو فاطمه ریا لکه تعلیم هم ضروري ده. تعلیم سره سره چې روزګار یا نه بیا ډیر ښه دی. پښتانه خلک موږ زیات ترخصي بار وباسونه نو چې په کور دننه زموږ د عزت او کار ملوش او موږ کوو نه زموږ لپاره ډیر بهتره دی.
زمان فهد حسین نے کوکنگ سراؤنڈ ایئر شاپ کو ناغا الحمدللہ موږ پاره کې ډېر هر سویز د کړو موږ مختلف طریقې زده کړې د کټایانو شوې د مختلف ډیشن شوې
مانو بیبي جان دی اوس چترال نه بلون کوم اور نن سبا خو جب دومره مشکل سره ملاویږي چې کم انسان سره چې کم ټیکنیکل هنر وي هغه خپل هغه ټیکنیکل هنر چې کم دی هغه مخ کې کولی شي او هغه خپل لایف هم جوړول شي او خپل د وجنه هغه نورم ډېر کسان چې کم دی هغه هنرمند کولی شي
د کسبی هنرونو د دې پروګرام لاندې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې ټول 10,000 ځوانانو ته روزنه ورکړې شوې ده او د پښتونخوا گورنر وایي را روان کال نه به دې پروګرام کې د روزنې ترلاسه کوونکو شمیره 2 نور هم سیوا کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په بنو کې د سیمې لپاره د نورو پرمختیایي پروژو ترڅنګ په لکی مروت کې د یو پوهنتون جوړولو اعلان هم کړی دی. که څه هم په صوبه کې د بیلابیلو پوهنتونونو مشران دغه ګام ستایي، خو دوی وایي چې باید په دغه لړ کې عملي ګامونه هم پورته کړل شي او د پوهنتونونو مالي او انتظامي ستونزې هم سمې کړی شي. په دغه اړه د ملیحا امیرزاده راپور اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په داسې حال کې په لکی مروت کې د پوهنتون جوړولو اعلان کړی چې تر دې وړاندې هم حکومت په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د پوهنتونونو جوړولو اعلانونه کړي وو. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د بیلابیلو پوهنتونونو مشران په لکی مروت کې د پوهنتون جوړېدو اعلان یو ښه ګام بولي، خو وایي چې تش د پوهنتون ودانۍ جوړول کافي نه دي، بلکې د دې لپاره دوامدارو حکومتي پالیسیانو ته ضرورت دی. د سوابی یونیورسټي چانسلر ډاکټر نور جهان وایي
پکار دادا چې داسې چینجز راشي چې هغه دې څه پالیسی جوړه کړي هر یو ګورمنټ چې د یونیورسټیانو سسټینیبل رن کول چې ګورمنټ بیا فردر کوي. زمونږ نوې یونیورسټي دا تاسو یقین لري چې زه څنګه چې کومه دې په تکلیف کې منډې وهمه ځکه چې یونیورسټي سٹارټ شوه اوس دې بچو سره بسکه دې بچو ته کورسې پکار ده، دې ته کتاب پکار دی، دې ته ټیچر پکار دی. بے شک زدا سپورٹ کوما یونیورسٹیانه زمونږه ډیر زیات ضرورت دی، خو سسټینیبلټی به د ګورنمنت د دې خامخا پلانینګ کوي.
د تعلیمی چارو کارپو او د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر قبلا ایاز وای د نوې پالیسی تر مخه حکومت په هر ضلع کې پوهنتون جوړول غواړي چې د وخت ضرورت هم دی، خو نوموړی په ځانګړي توګه په لکی مروت کې د پوهنتون جوړېدلو اهمیت هم په ډاګه کوي. دا چې څنګه ډاکټر قبلا ایاز وای
لکی مروت یو خصوصي مقام لري ځکه چې بنیادی طور ریګستان دی، نو که چېرته دوی داسې مضامین التراولي لکه مثلا ریګستانی اګریکلچر چې په ریګستان کې مثلا د زراعت کوم کوم مواقع پیدا کړی شي او پاکی تحقیق طرف ته لاړ شي، نو بیا خو یقیناً چې جامعه چې کومه ده یونیورسٹی پوهنتون هغه په لکی مروت کې او په دې علاقه کې یو ډېر مهم کردار ادا کولی شي.
بل خو د بچه خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت په دې نظر دی چې د پروژې د عملي کولو لپاره د مرکزي او صوبایي حکومت ترمنځ په دې اړه همغږي ضروری ده.
ما په خیال کې صرف اعلان کافي نه دی، پوهنتون لپاره ځمکه پکار دی، پوهنتون لپاره بلډینګ پکار دی، په موږ سبا د سیکیورټي والا ډېر لوی مسله ده. دوی ټول شنو په نظر کې ساتلو لپاره د بودیجې ضرورت ده، د پیسو ضرورت ده. هغه پیسې چې کومې اول خو دوی په صوبایي حکومت او مرکزي حکومت په خپله طرح کې مرکه نه وي کړې، یو اعلان وکړي بل ورته فراشي وایي ولې د معلمو کولو دوی ورته پیسې منظورې کړي. د څه دا هېڅ کوم پرابلم نه ده چې هلته یونیورسټي نشي دغه کېدلی، خو ورسره ورسره آیا پوهنتون نه علاوه موږ نور څه کوو؟ نور خو توجه نه څوک ورکوي را علاقو ته، داسې خبرو باندې خو نه کېږي که نه چې اوس هلته دوی اعلان وکړه خدای دې کړي که د اعلان فرښتې باندې غټې غټې خبرې وکړلې.
ډاکټر نورجهان دا د حکومت ذمهواري بولي چې په دې لړ کې جدي ګامونه پورته کړي. بیا ډاکټر فضل رحیم د پروژې د طریقې کار په اړه وایي د 5 لپاره دغه کار له صوبایي حکومت سره وي چې 5 پس دا مرکز ته لاړ شي. تر دې وروسته که څه هم د اعلی تعلیم کمیشن له صوبایي حکومت سره د پیسو مرسته د ګرانټ ورکولو په شکل کې کوي، خو ذمهواري یې د صوبایي حکومت سره وي. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې 19 سرکاري پوهنتونونه دي.
د ملیحا میرزاده راپور مورده او سرزو د پاکستان قبایلی سیمو ته د خیبر پښتونخوا گورنر د قبایلی سیمو ټولو 23 تحصیلونو حیثیت په ټاون یا خارګوټو کې د بدلولو فیصله کړې ده. دا وخت په ټولو 9 ایجنسو کې 23 تحصیلونه دي. په دې کې پاړچنار، صدا، خار او میرانشاه له مخکې نه د میونسپل کمیټې درجه لري. په دغو تحصیلونو کې د خارونو په شان سهولتونه ورکول، آیا حکومت به په دغه اعلان عمل وکړي او د دې لپاره څه انتظامات کړي او کنه؟ د ګل آیاس په راپور کې
کسو هم وفاقی حکومت د قبایلی سیمو ټولو تحصیلونو ته د ټاون یا خارګوټی او میونسپل کمیټیو درجه ورکولو پریکړه کړي چې د خارون پشان مدني سہولتونه ولري، خو ځینې قبایل دا تر کاغذونو پورې ګام بولي. بیا نور خوشبینه دي چې دا کار به عملی هم شي. د قبایلی سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر اخونزاده چټان وای چې د ټاون جوړېدو ګټې ډېرې زیاتې دي، خو په دې کې حکومت سنجیده نه ښکاري. نوموړي زیاته کړه،
ماشومان دا په کورونو کې ناست یو زمونږ استادان راوتلي دي دلته اسلام آباد پریس کلب مخې ته درنه ورتلي. نو چې کوم حکومت د ایجوکیشن لپاره، د استاد لپاره، د شاګرد لپاره، زما د ژوند د مستقبل لپاره نو چې درې مره بروکور راکولو ته تیار نه دی، نو دغه نه به زه څه توقع کوم چې دا به ماته 300 دومره دغه به ماته جوړ ټاونشیپ به جوړ کړي.
خو د قبایلي سیمو د چمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونی مشر شاید رحمان له مشال اډو سره په خبرو کې هیله من وو چې تحصیلونو ته د خارګوټو حیثیت کول ممکن دی او د سره به مقامی خلکو ژوند کې بدلون راشي. د وې
پاتہ چې کله ته نه ځلې لا خور او د دې خلک چې د نړۍ دنیا نه نه دی راغلي، هغه هم د پاکستان هم د دې خور هم د خلک دی چې دا په ټولونو کې مصیبت او دا بل کې مصیبت. خو فرض کړه مترو په بیان سره مې چې جوړې دي شي او 43 روپۍ راغیر لپاره د کې دي شي، نو دا چې په پاتہ کې د ډیولپمنت لپاره یو غټ پروجیکټ لګه کی او هغه باندې چې کار شروع شي نو په ول امپلیمنټیشن سره ګرام کار خونه دي. خو دا چې صرف په کاغذي کاروي باندې او په بیان باندې کیږي نو البته خو د ډیولپمنت
شاید رحمان زیاته کړه چې د خارګوټو سره سره دی په دغه سیمو کې صنعتي مرکزونو جوړولو اعلان هم وکړ شي، خو دا دی عملی هم کړي. بلخو د قبایلی سیمې پخوانی سینیټر عباس خان افریدی وایي چې دا یو مثبت ګام دی، که څه هم په سر کې به مشکلات وي خو دا به عملی شي.
دسه مې دارشینه مې رومه او خدا حالاتو چې اوس دار سم ته ملوي کی ورور یو شروعات شروع کې بخوا مخو ویرنس به پر ټایم بولاږي او دا ډیر ښه قدم ده.
بلخو د باجوړ یو ملک دفتر خان د حکومت دا ګام سټایل او وای چې د اصلاحاتو راوستو په مخه دا ضروری ده چې په تحصیلونو کې مشت خلکو ته د خارون په شان سہولتونه ورکړل شي. دوی زیاته کړه
د حالاتو په بنا باندې چې موږ وګورو نو یو څو حالات مختلف دي، خو په هر صورت چې کله ورور وبغه حالات موږ ته ان شاء الله برابرېږي او څومره چې اصلاحات هغه تحصیل په سطح ته ان کې داخليږي یا نورې مسلې راځي نو ان شاء الله تعالی چې موږ علاقه ته پدې پیدا ورکول کیږي.
د وفاقي حکومت د فیصلې تر مخه تحصیلونو په خارګوټو کې بدلولو لپاره امداد به بهر ملکونو ناراضي او دا یو زړه پروژه و چې وسې عملی کوي. د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا گورنر متلکه چارواکو ته په قبایلی سیمو کې د روانو پروژو سرته د رسولو امر هم جاری کړی دی.
د ګریز راپور مورده اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د علي بابا خان پواز د غنی خان نظم.
زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړو ما، زیم ناست زال جانان یو تصور کی جوړو ما، بل استر کی تورب ما، کل استر کی تورب ما، کل شونډي خلو ما، زیم ناست زال جانان یو تصور کی سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ما غم پہار کی درنا بسری پی ماں خمدرنگ کے لاخو مارشتا زتر لپے ڈکو ماں دسخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو دسخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو سیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ماں سیم ناس سال جانان یو تر تصور کې جوړو ما زم ناس زال جانان یو تصور کې جوړو ما
دا مشال ریډیو د اردوونکو تاسو زموږ د سهار خبرونه اورې په پښتونخوا کې درنګ شیبې له سهار نه نیمه بجې کېدونکې دي د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو ادارې یونیسف د پاکستان څنګه یو مشر یاسر عرفات وای په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې په لکونو ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. د الف اعلان په نوم یو بل اداره چې په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي هم تاییدوي چې په دغه هیواد کې د ماشومانو د تعلیم څنګه زیاته ځپل شوې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر وای ترهګری او سغدریزی ته د ماتې ورکولو لپاره اړینه ده چې پښتانه ځوانان روزګار ولري. اقبال ظفر جګړه پرون په پېښور کې د پېښورانه زده کړو هنرونو د زده کړو د سیالۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل که ځوانان په هنرونو سنبال شي نو د ترهګری او سغدریزی حوصلې به ماتېږي. د ننګرهار والی وای له جلال آباد تر پېښور د اور گاډی د پټلۍ د جوړېدو تړون یوې کمپنۍ ته سپارل شوی او په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. نوموړي زیاته کړه چې د سروې تر ترسره کېدو وروسته به سمدستي د پټلۍ د جوړېدو کارونه پیل شي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم شوو کسانو حکم لاسلیک نه کړي. د افغانستان ولسمشر ته محکمو د هغو کسانو لیست سپارلی چې په اعدام محکوم دي او ویل کېږي چې دې کسانو شمیره سلګونو ته رسیږي. امریکا د آسټرالیا چارواکو ته خبر ورکړی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو مهم آسټرالیایي مشر نیل پرکاش چا چې په آسټرالیا کې د ډیرو بریدونو تر شا لاس درلود او د امریکا پر ضد د بریدونو دړکې کړې وې د اپریل په 9 د عراق په موسل ښار کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. روسي چارواکي وایي دوی په ناکراره شمالي کافکاز سیمه داغستان کې درې وسله وال وژلي دي. د روسیې ترهګرۍ ضد ادارې پرون وویل چې دغه کسان وړمشپه د داغستان په کیزی لیوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. او د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي له تنقید وروسته تهران د امریکایي ګاډو واردول پرېښې دي.
مهم خبرونه مو اورید اوردونکو سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زمونږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دا غینه تاسو ته مهم ټکی وړاندې کوي.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی کچ مشاورتي غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا وړاندې کړی شوی ټي او آر غور وکړی شو. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونو په خپل تیرې غونډه کې په 15 نکاتو مشتمل ضابطه کار پېښ کړی وو چې پکې یې غوښتنه کړې وه چې د چیف جسټس په مشرۍ کې جوړ کمیشن د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خاندان نه په 3 کې پلټنې وکړي او د نورو خلکو پر ضد د پلټنې په 1 کې مکمل کړی شي. ورسپانه لیکي چې د حکومت لخوا ضابطه کار وروستو اوس د اپوزیشن ګوندونو لخوا هم 15 نکات مخې ته راغلي دي. په تیرو وختونو کې سیاسي ګوندونو د ډیرو مسلو په ګډه سره حل راوستي دي نو ضرورت د دې خبرې ده چې د مشاورت لارې دې بندې نه کړې شي او په اتفاق سره دې د دې مسلې هم څه حل راوستي شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي ده. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې کمیشن دې د وزیر اعظم نه په 3 کې پلټنې وکړي. ورسپانه لیکي چې د پاناما لیک انکشافات وروستو په یو شمیر ملکونو کې د عدالتي انکوائری سلسله شروع شوې ده او د دې انکوائریانو نه داسې ښکاري چې د نړۍ یو جمهوری ملک هم کرپشن نه قبلوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کې د هم د دې معاملې په صحیح طریقې سره پلټنې وکړي شي او ټول معاملات د په جمهوری طریقې سره حل کړي شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په کراچۍ کې د رینجرو په ولقه کې د ام کیو ایم یو کارکون افتاب احمد مرګ ایو د افسوس وړ پیښه ده او د فوز مشر جنرال راحیل شریف یې هم نوټس اخستی دی. ورسپانه لیکي چې یو طرف ته د رینجرو لخوا په کراچۍ کې د اپریشن له وجې امن پر ځای شوی دی نو بل خوا دا قسمه پیښې د خلکو په زړونو کې منفي جذبات راپورته کوي. په کار خدا و چې د دې پیښې تحقیقاتي کمیشن د رینجرز په ځای د عدالت تر لاندې جوړ شوی وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې قسم کار یو عام تن کړی وي نو عدالت به یې پلټنې نه کولې. په کار خدا وا چې د دې پیښې پلټنې هم عدالت کړی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس راځو نړیوالو مطبوعاتو ته انټرفیکس خبری اجانس تاجکستان ته د افغان ولسمشر د راتلونکي سفر او د کاسا زر پروژې د پیلېدو په اړه مقاله خپره کړې. دغه شانتي فینانشل ټایمز ورځپاڼې به لیکلي دي چې د ایران په پارلماني انتخاباتو کې د حسن روحاني د پلویانو اکثریت د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي اټمي تړون تایید کړي. د دواړو مقالو مهم ټکي نجیب عامر وړاندې کوي.
روسی خبری آژانس انټرفاکس د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د روانې میاشتې په یولسمه او دولسمه نیټه په یو رسمي سفر تاجکستان کې وي. د مئی په دولسمه نیټه به د کاسا زر پروژې پرانیسته کیږي. امام علی رحمان خاغلی غنی ته د مارچ په شلمه نیټه د ټلیفون له لارې بلنه ورکړې وه چې د یادې پروژې د پیل په مراسمو کې د ګډون وکړي. انټرفاکس لیکي تاجکستان انګیري چې د کاسا زر پروژه خورا مهمه ده. د ماهرینو په وینا تاجکستان دا ظرفیت لري چې د نیورک د اوبو له ذخیرې څخه په ګټې اخیستو په کافي اندازه برېښنا تولید کړي. ماهرین په دې باور دي چې په کاسا زر پروژه کې به 250 میلیونه بودیجه مصرف شي او د برېښنا له خرڅلاو نه تاجکستان ته په لاس ورغلي پیسې په ژمي کې د اوبو د خسارې د پوره کولو لپاره په کار دی. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په ایران کې د پارلمان د پاتې چوکیو په انتخاباتو کې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو زیاتې چوکۍ ګټلې او که د هغه پلویان د اصلاح غوښتونکو او آزادو محافظه کارو سره یو ځای شي نو د سغدریزو اسلام پالو په مقابل کې ودرېدلی شي. له نتایجو د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تیر کال د شوي تړون تایید هم کیږي چې له مخې د تهران د اټمي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر دوی لګول شوي اقتصادي بندیزونه نرم شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني لبا اوس په کار وی چې په هیواد کې ځینې اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي تر څو دغلته د پانګې اچونې لپاره خلک را جلب شي، ځکه چې د دې خبرې سخت اړتیا لیدل کیږي. خو بیا هم د انقلابي ساتندوی ځواک او عدلي په ګډون د مذهبي ادارو حتمی واک په ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی سره وي.
نجیب امیرو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله او هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو، ناټو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پولې سره نږدې په یو شمېر هیوادونو کې خپل پوځیان ځای په ځای کړي. ناټو وروسته تر دې د خبره وکړه چې روسیې اعلان وکړ چې خپلو لویدیځو او جنوبي سرحدونو ته د ناټو په ځواب کې لږ تر لږه 15,000 اضافي پوځیان استوي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د اروپا لپاره د ناټو نوې جګپړې قومندان وایي چې دغه پوځي تړون د سړې جګړې تر ختمېدو 25 کال وروسته هم مهم دی. امریکایي جنرال کورتس اسکاپاروتی د چهارشنبې په ورځ د بلجیم په مونس ښار کې د ناټو په پوځي مرکز کې په داسې وخت کې دا خبره وکړه چې روسیې ویلي دي چې په زرګونو پوځیان به پر خپلو لویدیځو او جنوبي پولو کې ځای پر ځای کړي. جنرال سکاپاروتی وویل چې روسانو ته ځواب ورکو.
ناتو هاز ریسپونډډ ټو دیر اګریسیو اکشنز آن دی ایسټر بورډر.
ناتو په خپل ختی سرحد کې د روسانو تیری ته ځواب ورکړ. زه فکر کوم د ځواکونو وضعیت او د تمرین تغییر ډیر مهم دی. زما نیت دا چې دا دوام پیدا کړي او زما په فکر دا ځواب دی. زه چې کار ته ځم زه به خپلو پلانونو ته بیا کتنه کوم. د روسیې له وضعیت سره سم به خپل ځواکونو ته د وضعیت یا تمریناتو سلام مشوره ورکړم. د مخنیوي لپاره د دې ادامې ته اړتیا لرو تر څو دا توان ولرو چې ځواب ورکړو. جنرال سکاپاروتی زیاته کړه د سړې جګړې له پای ته رسیدو سره هم د ناټو تړون خپل اهمیت له لاسه ورنه کړ، ځکه چې موږ له نویو ګواښونو سره مخامخ یو چې پرته له شکه په دغو کې یو هم د روسیې بیا تنظیمېدل وو چې هڅه یې کوله ځان د نړۍ د یو ځواکمن په توګه را څرګند کړي. د روسیې او ناټو ترمنځ اړیکې وروسته تر دې سړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال په مارچ کې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. پر ماسکو دا تور هم پوری شوی دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره مرسته کوي. د اروپا لپاره د ناټو نوی جګپوړي قومندان وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې ډیره فعاله ده او داسې نه ښکاري چې په لنډ راتلونکي کې د روسانو دا دریځ بدل شي. خو ماسکو پر ناټو تور پوری کوي چې په ختیځ اروپا کې خپل پوځي فشار زیاتوي. د روسیې دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل چې په خپلو سرحدونو کې د ناټو د فعالیتونو په ځواب کې خپل پوځیان ځای پر ځای کوي. ناٹو دا مسله سیړي چې په پولند او بلتیک هیوادونو کې چې له روسي سره سرحد لري یو شمیر ځواکونه ځای پر ځای کړي. تمره چې په دې اړه د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناٹو په سرمشیزه کې پریکړه وشي.
احمد شیبر راپور مورده اردن کو د آزادی اروپا ریډیو همکاري اسماعیلوا ته د نه پورز د 2014 کال د ملګرو ملتونو د ساينس او کلتور ادارې یونسکو یو جایزه ورکړل شوې ده. آزادی اروپا په خپل خبر پاڼه کې ویلي په دغه وخت خبریالانو د غید خوشی کولو لپاره په آذربایجان غږ کړی دی چې باید خدیجه زر تر زره خوشی کړل شي. دا خبر مهم ټکی فرخنده اسد وړاندې کوي.
د آذربایجان کې د خبریالې خدیجه اسماعیلوا ته د مئی پر درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ په ورځ د 2014 کال د ملګرو ملتونو د ساينس تعلیم او کلتور ادارې یونسکو د ګولمکانو د رسنیو د ازادۍ جایزه ورکړل شوه. هغې ته دغه جایزه په فنلند کې ورکړل شوه چې د خدیجه مور ترلاسه کړه. د فنلند ولسمشر سولی نینینستو چې د دغې دستوري مشر میلمه وو پر دغه وخت وویل هغه ډیر خپه دی چې خدیجه دا وخت دوی په منځ کې نشته چې خپل جایزه په خپل واخلي بلکې په کېد کې ده. هغه اویل د هیلمند چې په هلسنکی کې د دغه دستوري ورسته بعد د خدیجه د خوشی کولو لپاره هڅه تیز شي. بلخوا د یونسکو د خیرسګالی سفیر او د سی ان ان خبريالي کرستینا منپور په دغه وخت آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې خدیجه دې زر تر زره خوشی کړل شي. پرون د نه پورس د هغه 1514 مورز وا چې په کېد کې ده. د آزاد اروپا رادیو همکارې اسماعیلوا ته پرون د نه پورس د جایزه د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ دفاع کولو په لړ کې ورکړل شو. د آزاد اروپا مشر نینات پیش ته دغه ګام هرکلی وکاو ویل باید خدیجه ته د هغه بنیادی حق یعنی ازادي ورکړی شي. خدیجه اسماعیلوا تحقیقاتي ریپورتونه جوړوله په باکو کې د آزاد اروپا رادیو خبریاله و چې د آذربایجان حکومت لخوا کېد کړل شو. د هغه د خوشی کولو لپاره په ټوله نړۍ کې اوس یو مهم اپیل شوې ده چې په آذری حکومت د هغه د خوشی کولو لپاره فشار زیات کړي. د تیر کال په دسمبر کې د امریکا نمائنده کرستوفر سمیت د آذربایجان په چارواکو د بشري حقوقو د سرغړونو له وجې په امریکایي ویزې ورکولو د بندیز لګولو وړاندیز کړی وو چې دغه خبرې اوس په امریکایي کانګرس کې سلور غړي مرسته کوي. بلخوا د نړیوالو ادارو یو تنظیم د مې په 28 نیټه چې د خدیجه سلويختمه کلیزه هم ده د هغې د خوشی کولو لپاره د یو احتجاج پلان هم لري. د باکو یو عدالت خدیجه اسماعیلوا ته په 2014 کال کې د ټیکسونو د نور کولو او غیر قانوني کاروبار په تور د اونې مقالو د کېد سزا اورولې ده.
د فرخند اسد راپور مورده اردن کو اوس د مینا ګل په واز باندې د خوشحال خان خټک د غزل اور.
خپل یار لرا کنا 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 زلف چې ولول شي مخپل یار لرا کنا کنا کنا
دا مشال لیډو د اردوونکو زمونږ د سهار خبرونه اوري او سره زیو راپور ته د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د پنجاب په اوکاړه ضلع کې گرفتار کړل شو کروندګرو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دغه کروندګرو د خپلو ځمکو د حقونو ترلاسه کولو په مخ راغونډ شوي وو. سازمان په خبر پاڼه کې ویلي چې پولیسو او پوځ د بشري حقوقو څخه سرغړونه کړې ده. تفصیل ګل ایاز راکړي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان په پنجاب صوبه کې د کروندګرو پر ضد د قانون سازۍ غندنه کړې او ویل یې دي چې چارواکي کروندګرو سره زیاتې کوي. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پنجاب په اوکاړه ضلع کې د کروندګرو نړیوالې ورځ په مناسبت کروندګر راغونډ شوي ول او له حکومت یې غوښتل چې د ځمکو حقونه ورته ورکړل شي، خو چارواکو په کروندګرو تشدد کړی او زیاتره یې نیولی دي. په دغه کروندګرو یې مقدمې هم درج کړي دي. سازمان له حکومت غوښتنه کړې چې د دغه کروندګرو پر ضد جوړ کړل شوې مقدمې ختمې کړل شي. د ایشیا لپاره د سازمان مشر براد ادم وای چې په جمهوري ټولنو کې پرام د غونډې او گرفتاری له بشري حقوقو نه سرغړونه په معنا وي. نوموړی وای چې حکومت د کروندګرو د ځپلو لپاره سخت قوانین جوړ کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو د اپریل په 14مه د انجمن مزارین پنجاب عمومي سکتر مهر عبدالستار له کوره گرفتار کړو چې له غونډې رامنې کړي. د نوموړي پر ضد مقدمه هم درشل شوې ده. د دې پر ضد کروندګرو لاریون وکړو. د دې مظاهرې پر ضد پولیس او فوج ځای پر ځای کړل شوي ول او په دې کې یو شمېر کروندګر ونیول شول. سازمان وایي د اوکاړه ضلع چارواکو دریځ درلودو چې د امنیتي حالاتو له وجې د کروندګرو د نړیوالې ورځ د نمانځلو اجازه نه ورکوله. د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره وایي چې شاوخوا 400 کروندګرو باندې د ترهګرۍ ضد مقدمې درج کړل شوې دي. په دې کې 40 کروندګر د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شوي دي او دوی په جوډیشل ریمانډ کې دي. سازمان وایي پاکستان باید د نړیوالو قوانینو ته احترام ولري او د کروندګرو پر ضد جوړ کړل شوې مقدمې واپس واخلي. په اوکاړه کې د کروندګرو زمیدارو او فوج ترمنځ په ځمکه لانجه له تیرو 14 راهیسې روانه ده. په 2013 کال کې نواز شریف د انتخاباتي کمپاین پر وخت کروندګرو سره لوس کړی وو چې د ځمکو حقونه به ورته ورکړي، خو د وزیر اعظم جوړېدو وروسته یې ژمنې نه دي پوره کړي او ځلې انتظامیه د کروندګرو ځپلو ته هم دوام ورکړی دی.
ګلایز راپور مورد اوریدونکو او اوس راځو دویم بلې موضوع ته. په تیر وخت کې په پاکستان کې د پولیو داسې کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي، خو بیا هم دغه ماشومان د پولیو د وایرس له وجې معذوره شوي دي. دا چې د پولیو د څاڅکو حفاظت څنګه کیدی شي د فرخنده اسد په راپور کې وو.
د پاکستان د صحت کمی ادارې تر مخه 13 میاشت په بنو کې په یو داسې ماشوم کې د ګوزن ناروغۍ وایرس موندل شوی وو چې د پولیو ضد څاڅکي هم ورته ورکړل شوي وو. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د صحت ادارې ای پی آی پخوانی ډایرکټر ډاکټر جانباز وایي ډېرې داسې تکنیکی مسلې دي چې له وجې د پولیو څاڅکو اخیستو باوجود هم ځینو ماشومانو ته دغه وایرس لګېدلی شي.
د ویکسین سره وابسته دي، د انتظاماتو سره وابسته دي، هغه اهداف حاصلول دي، هغه هر ماشوم ته په کومه طریقه رسیدل دي، په کومه طریقه اچول دي، هغه ټول ماشومان انشور کول دي. هر ماشوم ته ورته هغه خېټه ته د ویکسین لاړ شي نو دا په ډکو متیازو کې به د پولیو وایرس نه هغه ګنده ناله کې نه ځي بل څه ته برسي نه. دا ټول ټکنیکی خبرې دي.
د صحت کمی ادارې تر مخه په پاکستان کې په 2015 کال کې د پولیو 450 کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې تر ټولو زیات 18 په خیبر پختونخوا او 14 بیا په قبایلی سیمو کې مخې ته راغلي وو او سږ کال هم په 9 ریپورټ شوي کیسونو کې 4 د خیبر پختونخوا نه دي. د ای پی آی د خیبر ایجنسۍ د لنډی کوتل سپروایزر طالب محمد وای په سیمه کې د پولیو واکسین د نړیوال معیار مطابق ساتلو لپاره پوره انتظامات کوي او ساسکو ورکونکو ته هم په دې لړ کې روزنه ورکوي.
د مسلې شته په پاکستان کې، خو چونکې موږ سره برف آیس یا په پښتو کې وایو چې واوره دا سره په دې ویکسین کېر کې ږدو، نو دا موږ ساتو په ټمپریچر په حواله باندې دونه د اتو پورې او د اتو نه چې کله موږ سره آیس کم شي یا موږ سره مطلب دی چې کول چین خو هغه د نور په ذریعه باندې بیا نور د شواګانې د ویکسین وهي نو هغه بیا موږ هر وخت ته په ټریننګ کې دا خبره کوو دا به بیا تاسو نه استعمالوي.
طالب محمد دا هم وایي کله داسې هم وشي چې دوی سره د پولیو مهم په دوران پوره سهولتونه نه وي خو دوی د ویکسین د خوندي ساتلو لپاره بیا هم خپل پوره کوشش کوي.
چې ورکړ ته موږ د ګورنمنت څخه طرفا کټ یا ویکسین کیریر میلاو نشي نو مجبوری شي هغه ته بیا موږ وایو چې کولر راوړی هغه ته موږ وایو چې ترماس راوړی خو چونکې هغه ترماس او هغه کولر چې وي د ویکسین کیریر په حواله باندې به هغه خیال لږ ډېر ساتو ځکه چې په هر ځای کې به تصد نه کولو او سوري کړی چې سر کولو او دا واورې بیا د آیس خیال به ډېر ساتو.
په پاکستان کې که یو خوا د امنیتي مسلو له وجې د پولیو مهم له ستونزو سره مخامخ شوی دی نو بل خوا د صحت چارواکي وایي باید په دغه لړ کې نورو تکنیکي مسلو ته هم وکتل شي. د خیبر پخوانی ایجنسی سرجن ډاکټر رحمان اپریدی وایي دوی د پولیو او نورو ویکسینو د خوندي ساتلو لپاره کول چینز جوړ کړی دي چې باید دغه ویکسین خوندي وساتل شي او دا هم ګوري چې په دغه ساسکو او ستنو چیرته وخت تیر نشي.
په فاړه کې په هر ځای کې چې ګورو موږ سره خپل کول چین شری کنه کول رومز چې کنه موږ استابلیش کړی دي او په دغه کول رومز کې چې کنه موږ سره خپل پولیو ویکسین چې کنه دا موږ ستور کوو او دغه چې کوم هغه موبایبلټی دا هغه ډیفینیټلی هغه باندې په هر یو وایل باندې چې کنه یو ایکسپایری او دغه چې دا مطلب دا ویکسین ویلیبل دي نو هغه موږ خپل یو مانیټرینګ سیستم هم شته په دې کې زموږ چې کنه ډیسټریک هیلت منیجمنت ټیمز والے چې کوم کسان دي هغه چې کله پولیو ویکسین ډیسټریبیوټ کوي نو په هغه باندې هغه وایل ګوري چې هغه وایل ایکسپایر شوی نه وي.
پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر چلا هم د پولیو وایرس شتون لري. پاکستان وایي دوی با کوشش کوي د روان کال تر اگست ته دغه هیواد پولیو وایرس ختم کړي.
د پرخند صد راپور ته سوریدو او د خیبر پختونخوا د لوبو او ځوانانو د چارو وزیر محمود خان مشال لیډو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د دوی حکومت د ځوانانو لوبغاړو لپاره یو پروګرام پیلول اعلان لري چې تر مخه به په هر تحصیل کې د لوبو میدانونه جوړي. پېښور کې د مشال لیډو خبریال خالد خان د صوبایي وزیر سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د تحریک انصاف حکومت د لوبو د پرمختګ او ځوانانو د ودې لپاره څه پروګرام دی.
کله نه چې موږ په حکومت کې راغلي نو خیبر پښتونخوا حکومت سپورټس ډایرکټریټ چې کوم دی د لوبو چې کوم ډایرکټریټ دی نو هغه فعال کړی هم دی او موږ د سپورټس اکټیویټیز یو کافی حد پورې سولیم دي. پرون زموږ یو ډېر ښه ایونټ هم شو انډر 23 گیمز خیبر پښتونخوا د اوم تاریخ پورې هغه لوبې روانې دي. هغه هم ډېر ښه ایونټ سي 5000 پلیئرز چې دي هغه پای کې پارټیسپیټ کوي. د هغې نه علاوه موږ دې په داسې یو پروګرام شروع کوو چې کم کلاړي هغه د خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي او هغه د ورلد کلاس کلاړي هغه بهر ته تک وړي هغه سه مختلف طریقې باندې فیسیلیټیټ کول وړي دا ورته د پښتونخوا سپورټس بورڈ چی دے دا بورتا زمون چی کم ڈائریکٹریٹ تے دا باغا پروموٹ کئی اغا بس پورٹ کئی دا پا تاریخ کی اول نیزل دا پروگرام مونگا شروع کاؤ.
تاسو دا خبروں کا چی دا گا صوبی ایک چی کم لوگ غار لی دی دی با سنگا انتخاب کئی دا با تاسو سنگا گوڑے
بورا آغا دا سیده جی یو کلاری دے دا خیبر پوتون خواست را دا گا تعلق تے او آغا دا نیشنل گیم یا دا انٹرنیشنل سطح مانی آغا یو ایوارڈ گٹ لے اغه کلاړي کو تاسو ګورئ هغه بیا ذلیل او خواري دا غنه سو سپورټ کوي اسوسییشن والا په خپل توګه لګیا یا غو خپل یو پالیسی دا نو هغه بیا د قشنت هغه زنګ شي موږ ورته چې دا هغه چې کوم دغه دی هغه زنګ شي موږ وایو چې هغه کلاړي چې کوم د نېشنل په ستمانی یا انټرنیټ ستمانی هغه اوارد هغه ستاسو دغه یو نومي او د خیبر پښتونخوا سره تعلق نه هغه با هغه چې کوم صلاحیت هغه موږ زنګ کېدو ته نه پریدو چې په بار ملک په هر ځای هغه مطلب چې یو گیم بل ټورنمنت کې پارټیسپیشن مطلب هغه ایساغس واړي نمون به ټیکټینګ بورډینګ هر څه فیسیلیټیشن د دبورتا د خیبر پښتونخوا سپورټس ډایریکټریټ ورکړي.
محمود خان کو ګورو د خیبر پښتونخوا داسې لوبې دي چې هغه ډېر روایتي لوبې دي والیبال کبډي یا نور داسې روایتي یا د کلو په سطح دا کیږي نو دغه لوبو ته بس وده ورکوي.
بالکل جی دا کوم چې خیال مکړه دغه لوبې چې دي یو خو فوټبال دی هاکی دی کرکټ دی والیبال دی بیډمنټن دی سکواش دی دا خو گیمز دي دا خو په لوبو کې راځي. بل هغه لوبو تاسو ما خیال لري وي چې کوم هغه د کلتور د ایسې سره تعلق ساتي لکه موږ ورته وایو چې امپړکه کې شو موږ ورته وایو چې هغه تیندک مار شو هغه دغه والا دغه والا د مخه کوي دا سوابې والا کنه دا ټول ټریډیشنل گیمز دي. بالکل زمون په کلچر کې یو پروګرام روان دی ریچ پای کې دا گیمز موږ شامل کړی دي دا کم چې دغه دی دا بالکل باقاعده سپورټ شوی دی دغه خبره بر دغه روان دی کمپټیشنز باقیم شوی دی ټورنمنټ هم موږ ارنج کوو فیسیلیټیټ کوو مو موږ وایو چې زمونږ د روان نسل کې دی چې کم از کم هغه د یاد ساتي چې دام یو لبی وي په زموږ مشرانو کړی دی او خپل نوی نسل ته خو چې دام زمونږ
د دې لپاره بیا د سټیډیوم ضرورت دی لکه د لوبو ځایونو موږ څه کمی دی اوس
وګوره موږ تاسو خو یو لنې فیس کې موږ شپږ څلوېښت تحصیلونه د کړیو چیرې موږ په دې کې بیکګراوند جوړو پای کې تقریبا 34-35 باندې کار روان دی شپږ وو کې دا مسلې وي چې هغه د څه د ځمکې مسله راله سسره راله نو بیا پاکې موږ دا فیصله وکړو چې هغه ځمکه موږ ته نه اویلیبل نو کېدی شي هلته کې یو کالج وي د هغې ګراؤنډ وي موږ به هغه ټیک کړو هغې نه به د سټیډیم شکل ورکړو یا د سکول یو ځمکه وي هغې له به ورکړو چې د اوقاف ځمکه وي هغې له به یو دغه ورکړو نو داسې هېڅ شی هم نشته انشاءالله یو 14-15 دن بعد به دوباره تاسو ما سره ځیم تاسو به ګورې موږ به د کم از کم د 25-26 سټیډیم چې دی د هغې افتتاحګان کوو څه شوي هم دي
د ځوانانو غږ
کډټ کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو
د اصرار علی مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ
اوردونکو دا د مشال رادیو د سحر خبرونه تاسو اورئ د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره سندر وړاندې کوو
مخدوالے پٹک پو گلون کے گل سوگ میں دیواروں کے گل سوگ میں دیواروں کے خواکے میں چنا سنا دیواڑ زار خواکے میں چنا سنا دیواڑ زار واقع میں جنا سنا دیواڑ جا پٹا پٹا مراز خوبون کے پٹا پٹا مراز خوبون کے گل سوگ میں دی بہاروں کے گل سوگ میں دی بہاروں کے نند وار میاری پتا ویزو شم پتا باندھ پھر زو گران چیر تلے وے ماں پتا پسے جڑل گلا ڈیر میں وہ جڑل ماں پتا پسے جڑل گلا ڈیر میں وہ جڑل پرن معلوم میں دے گران چیر تلے وے ایک بار پٹک پو گلون کے مخدے والے پٹک